از نوشتن بر نداشتن.
السلام علیکم ستړي مشه ز صفی الله ستانه زایم خراغلاست وایم پایل د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو باندې کوو. له پاکستانه د کډوالو د اخراج په لړ کې د 40 ساعتونو په ترڅ کې 310 کورنۍ پر تورخم افغانستان ته اړول شوې. دا خبره په ننګرهار کې د طالبانو چارواکو نن کورنۍ رسنیو ته کړې. په دې وروستیو کې له پاکستانه د افغان کډوالو د اخراج لړۍ چټکه او هلته د توقیفونو پیښې ډېرې شوې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري تازه ویلي د نومبر له 2 تر 3 څه باندې 14,000 افغان کډوال پاکستان کې نیول شوې دي. په لغمان کې د طالبانو یو امنیتي چارواکي ویلي دي چې په دغه ولایت کې په یو ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه شپږ کسان مړه شوي دي. د لغمان د امنیت قمندانې ویاند یوسف یونس یوسفزی ویلي پیښه نن سهار په قرغوي ولسوالۍ کې د موټر د چپه کېدو له کبله شوې. پیښه کې د یوې ښځې او ماشوم په ګډون شپږ کسان مړه او درې نور ټپیان دي. د خیبر پښتونخوا د کور جوړونې چارو وزیر او په صوبایي اسمبلۍ کې د سوات استازي ډاکټر امجد علي ویلي صوبایي حکومت له افغانستان سره د سوداګرۍ د بندولو مخالفت کوي. نوموړي د سواد د خبرلانو په مرکز کې خبري ناستې ته د کابینې د وروستۍ غونډې په اړه معلومات ورکړل او ویل له افغانستان سره د تجارت بندول د صوبې ولس او کاروباریانو ته تاوان رسوي. امجد علي دا څرګندونې داسې حال کې کړې چې د روان کال په اکتوبر کې د پاکستاني ځواکونو او په افغانستان کې د طالبانو د حکومتي سرتیرو ترمنځ د نښتو وروسته د همغې میاشتې له 12 نیټې راهیسې د تورخم او چمن په ګډون د دواړو هیوادونو ترمنځ یو شمېر نورې لارې هم د تجارت په مخ تړل شوي. په وروستیو کې د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر هم له افغان سوداګرو غوښتي چې د پاکستان پر ځای دې پر بدیلو لارو سوداګریزې چارې وسنجوي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وایي د لوفغ له مشهور موزیم څخه د غلا شوو ګاڼو د بیرته موندلو هیلې شته. لورا نونز نن یکشنبه ویلي هیڅ شواهد نشته چې وښیي غلا شوې ګاڼې دې چیرته پلورل شوې وي. د اکتوبر په 19 د غلو یوې ډلې له لوفغ موزیم څخه د شاوخوا 100 میلیون ډالرو په ارزښت ګاڼې غلا کړې. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وایي د څلورو مشکوکو غلو له ډلې احتمالاً درې تنه نیول شوي دي. او د آسیا په شلووریز کرکټ جام کې سبا د افغانستان د کرکټ الف لوبډله د بنگلاديش له الف ټیم سره مخ کیږي. لوبه د کابل په وخت ماښام 2 بجې د قطر پلازمینه دوحه کې پیلېږي. افغان لوبډله تیر ورځ د همدې سیالۍ په لړ کې سریلانکا ته په دریو وکټونو ماته ورکړه.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت او زندګي.
سلامونه او درناوی می ومنه. زه صفی الله ستانک زایم د روغتیا ژوند شتمني دغه پروګرام ته راغلاست وایم. په دغه پروګرام کې به د شکر یا دایبیټیز د ناروغي په ارتباط باندې خبرې کوو. دا چې دا ناروغي څه ده، ولې په افغانستان کې د دغه ناروغي پیښې زیاتې دي، په څه ډول به کنټرولېږي او که کنټرول نشي نو دایمي اثرات به څه وي، په دې ټولو موضوعګانو به سره خبرې وکړو. ډاکټر صاحب مراغوښتې دي له هغه به هم په همدې اړه باندې ځانګړې پوښتنې ولرو. خو تر هر څه مخکې په دې اړه باندې چې په افغانستان کې د شکر د ناروغۍ ناروغانو او مبتلایانو ستونزې څه دي او په څه ډول دوی خپل ژوند مخ ته وړي، په دې اړه باندې تاسو ته یو رپورټ خبرو.
ما برنج نمیخورم، کچالو نمیخورم، نان سفید نمیخورم، دیگه شد نباب نمیخورم.
درس کلن عاطفه چه ده دره و ماشومان و مور او ده بامیان ولایت و سیدون که ده لچلو رو کلون و رحیسی په دیابت یا شکر ناروغی اخته ده. عاطفه ده جمعه پر راست ده نومبر پر چور لسه مازادی راژیو دوو ویل ده ناروغی دره وقت ده دستریا، تن ده لوگی، سالنده پر لپس ادرار او آن به حوصلگی لامل کی کی.
یک چهار سال میشه پیدا کرده. گاهی با تابلت کنترل میکنم، بعضی دوای یونانی ده پولیش.
زن چلورو کلونو رهیسی ده شکر پا ناروغی اختاییم. زده ناروغی ده گولیو او یونانی بوتو پخوالولو کنترول اگم. کده ده گولیو او رژیم للاری کنترول نشی، انسولی نخرم. که پا ده ناروغی اختاوی او چیری ولاشی، هیچ شایم نشی خوالله. باید پرهیز وکرم یا کده زر خوار در مل واخلم. باید هر چیری چیزم لزان سره یوسم، دیره سخته ده.
دوایی چه؟ د دې لپاره چې دا بخوانی روغتیایي کارکوونکي و نو کولی سي په کور کې د خپلې وینې شکر کنټرول کړي او خپلې روغتیا ته متوجه وسي. د کابل ښار اوسیدونکي فرزانه وایي چې ترور یې له څو کلونو راهیسې د شکر ناروغي لري او وخت په وخت له کنټروله وځي او وضعیت یې خرابېږي. یکی
بسیار مریضي خطرناک است، خالم با وخت کم همدې شکر سرشمه فشارشم بالا میره.
دا یوه ډېره خطرناکه ناروغي ده. کله چې د هغې د شکر کچه لوړه شي د وینې فشار یې هم لوړېږي او حالت یې خرابېږي. څو ورځې وړاندې مې په ترور د شکر حمله راغله. درې شپې په روغتون کې بستر وه. دوی ورته انسولین تطبیق کړل. میړه یې هم بېکاره دی، اقتصاد یې هم ښه نه دی. چې شکر یې په وخت کنټرول نه شي نو حالت یې ډېر خرابېږي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دی چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO د افغانستان څانګه د شکر ناروغۍ په وخت کنټرول او پاملرنې ټینګار کوي او وایي چې که درملنه یې ونه سي نو د جدي عوارضو رامنځته کېدو لامل به سي. د سازمان د جمعې په ورځ د دیابت یا د شکر د ناروغۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې شکر ناروغي کولی سي د ژوند په هر پړاو کې له ماشومتوبه تر پاخه عمر لرونکي خلک اغیزمن کړي. دا ورځ هر کال د شکر ناروغي د خپرېدو او د دې ناروغۍ د مخنیوي اهمیت په اړه د عامه پوهاوي د لوړولو په موخه نمانځل کېږي او د شکر ناروغۍ نړیوالې ورځې په نوم نومول سوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان برخې د شکر ناروغۍ لرونکو افغان ناروغانو لپاره د لاسرسي وړ پاملرنې، پوهاوي او د ملاتړ سیستمونو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې په 2014 کال کې په ټوله نړۍ کې 402 میلیونه لویان له دیابت یا شکر ناروغۍ سره ژوند کاوه. په داسې حال کې چې د دې سازمان په ټکو دا شمېره په 1980 کال کې 108 میلیونه وه. د یاد سازمان په خبره چې دا وده د اضافي وزن او چاقۍ په ګډون شکر ناروغۍ سره تړلي خطر لرونکي لاملونو د زیاتېدو نښه ده. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې شکر ناروغۍ د لوڼوالي، د پښتورګو د نه فعالیت، د زړه د حملې، مغزي حملې او د غړو د پرې کېدو یو اصلي لامل دی. خو دا سازمان وایي چې د روغتیایي رژیم ساتل، منظم فزیکي فعالیت او د مخدرو توکو له کارولو ډډه کول کولای سي د دوهم ډول شکر ناروغي مخه ونیسي یا یې وځنډوي. ډاکټران وایي دیابت یا شکر هغه ناروغي ده چې د انسان په بدن کې د ګلوکوز کارولو توان نه لري او د انسان په وینه کې د قند یا ګلوکوز کچه لوړوي. د ساري ناروغي متخصص ډاکټر فرید الله عمری د دې ناروغي د مخنیوي او درملنې د لارو چارو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
امو دوای توصیه میشن از شان او را به شکل دقیق بخورن.
د ناروغان باید توصیه شوی درمل په سمه توګه وکاروي. دوهم، دوی باید هر ورځ لږ تر لږه یو ساعت سپورت وکړي. دریم، د ناروغان باید خواږه خواړه لکه کیک، کلچې، شیرنی او ځینې میوې ونه خوري. د مخنیوي په برخه کې دوی باید لومړی صحي خواړه ولري، ورزش وکړي. په هر شپږو میاشتو کې د دوی د وینې قند باید معاینه شي او کافی خوب وکړي.
ښاغلی عمری وایي چې په خلکو کې د دې ناروغۍ نښې نښانې ډېرې تندې، لوږه، د ادرارو ډېرېدل، ستړیا او کمزوري ده. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په افغانستان کې د دې ناروغۍ د اغېزمنو خلکو د شمېر په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو له دې وړاندې یاد وزارت په دې هېواد کې د دې ناروغۍ د ناروغانو د شمېر د زیاتېدو خبره کړې وه. افغانستان د هغو هېوادونو په ډله کې دی چې د شکر ناروغانو لوی شمېر لري او دا ناروغان د منظمې روغتیا پالنې او مناسبې تغذیې د نشتوالي له امله له جدي شرایطو ځورېږي. په افغانستان کې د دې ناروغۍ د اخته کسانو شمېر معلوم نه دی، خو د شکر ناروغۍ نړیوال فدراسیون په 2021 کال کې اعلان کړی و چې په افغانستان کې د دې ناروغۍ د اخته کسانو شمېر 1 میلیون دی.
ازادي راډیو ته غواګي است. د ازادي راډیو د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام دی. تخنیکی چارې شفیق عیار مخته وړي. نظر صفی الله ستانګزای په دغه پروګرام کې را سره میلمه ده. ښاغلی ډاکټر اکرم ملکزای په جرمني کې د عمومي ناروغیو متخصص، له دننه به د شکر د ناروغۍ په ارتباط باندې پوښتنې ولرو، خاص یو ځانګړي پوښتنې. او همدارنګه تاسو ته به هم درنو اوریدونکو وخت درکو چې له موږ سره تماس ونیسئ. البته د ازادي راډیو د واتساپ نمره بدله شوې ده، نوې کړې مو ده. که غواړئ چې د ازادي راډیو په همدغه پروګرام کې د شکرې د ناروغۍ په ارتباط خپله پوښتنه یا نظر مطرح کړئ، نو په دغه واتساپ باندې کولای شئ موږ ته زنګ راووهئ یا پیغام پرېږدئ چې بیرته موږ تاسو ته زنګ ووهو. مثبت 4 شپږ 0 2 1 0 2 2 9. بیا یې تکراروم: مثبت 4 شپږ 0 2 1 0 2 9. دا زموږ د ازادي راډیو د واتساپ رسمي شمیره ده چې کولای شئ تاسو زنګ راوهئ او خپله پوښتنه یا نظر مطرح کړئ. مخکې له دې چې له ډاکټر صاحب ملک زینه پوښتنه وکړم، البته د شکر د ناروغۍ په ارتباط باندې ځینې مهم معلومات دي چې هغه غواړم تاسو سره شریکم. افغانستان په نړۍ کې یو له هغو 1 هېوادونو دی چې د شکر د ناروغي د مبتلاانو شمیر پکې زیات دی. په ټولو نړۍ کې شاوخوا 509 میلیونه خلک د شکر په ناروغي اخته دي، خو افغانستان په هغې سیمه کې ده چې د مبتلاانو فیصدي زیاته ده، او د دغې فیصدي په افغانستان کې شاوخوا 12% ته رسیږي. یعنی د افغانستان له ټول نفوسه شاوخوا 12% کسان د شکر په ناروغۍ باندې په بیلابیلو سټیجونو باندې اخته دي، چې د رسمي ارقامو له مخې تر 2023 کال پایه پورې 1,902,800 افغانان د شکر له ناروغۍ کړیږي. ځینې په لومړنیو سټیجونو کې او ځینې په هادو مراحلو کې دي چې ډیر زیات له دغې ناروغۍ څخه په عذاب دي. ډاکټر صاحب ملک زای ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. په ساده ډول کراته وایي چې دغه د شکر ناروغي څه ده او ولې شکر یا شوګر ورته وایي دغه ناروغي ته؟
څنګه چې لومړی خو تاسو د ارقامو والی نو زه که رښتیا وایم دومره ډېر ورسره موافق نه یم لکه څنګه چې تاسو ویلي چې د ټولې نړۍ نه افغانستان کې د شکرې ناروغي زیاته ده.
ډاکټر صاحب دا یو تاثیر په کار د ټولې نړۍ نه نه بلکې افغانستان په هغې سیمه کې ده، د مینا په سیمه کې ده چې شاوخوا 50 میلیونه په دغې سیمه کې په شکر اخته دي، چې افغانستان په دغې سیمه کې ده، او دغه 50 میلیونه به د راپورو په اساس تر 2050 کال پورې 163 میلیونو ته رسیږي. په ټول افغانستان کې له څه باندې 40 میلیونو نفوسو څخه 1,902,800 کسان په دغه شکر باندې اخته دي. البته سټیجونه فرق کوي، خدای هغه د ټولو مبتلایانو شمیر دی چې دا په ځینو ارقامو کې 12 ښیي، په ځینو کې 11.5% ښیي. دا البته د افغانستان فیصدي وه، داسې نه و چې په ټول نړۍ کې به د افغانستان فیصدي زیاته وي. مننه مهرباني.
بیا هم دا وایم چې آیا دا ارقام دا احصایه چا واخیستله، څنګه یې واخیستله؟ آیا دې کې هغه کسان هم برخه لري لکه کوچیان چې په کرو رقو کې اوسیږي، هغوی ډاکټر نه لري، هغوی بیمه نه دي، هېڅ شی نه دي، او دولت دې نه خبر نه دی، هغوی هم په دې کې شامل دي؟ که نه دي کې هم تقریبا نه پوهیم چې کوچیانو شمېره به څنګه 1,000,000 داسې به وي. نو زه داسې وایم چې ډېر وخت ځای نه شي داسې هم چې شکره په ټوله نړۍ کې خپراده د افغانستان په شمول، او زه به لنډ غوندې داسې وایم چې په ټوله نړۍ کې 10% کې ټول بشریت پرې اخته دی. نو تاسو چې ویل د افغانستان 1,000,000 یا 2,000,000 نه پوهیم، دا احصایه دقیقه نه ده. نو تاسې به ووایئ چې په ټوله نړۍ کې 10% کې بشریت په شکرې په ناروغۍ اخته دی. اوس برای شما ستاسې پوښتنې ته شکرې ناروغۍ ته، نو تاسې به ووایئ چې که چېرته زموږ اورېدونکي همدا اوس په یو کاغذ باندې لږ څه بوره شکره ګوره واچوي، لږ څه یو تاسکې اوبه پرې واچوي، لږ څه صبر وکړي، بیا یو بل کاغذ پرې کېږدي، یو 15 یا 15 دقیقې وروسته ګوري چې آیا دا دوه کاغذه یو بل سره نښتي دي او که نه دي. نو هېڅ څوک په دې نه منکر نه شي چې رښتیا نښتي دي، ولې دا شکره چې ده، خواږه چې ده، بوره چې ده، هغه د خلې خوند یو شی دی. نو د انسان بدن کې هم دغسې یو شی دی، کله چې شکره زیاته شي په وینه کې دا معنی چې سلیخ زیات شي د انسان بدن. نو په دې چې وینه ټولو رګونو کې بهیږي، نو هغه رګونه چې ډېر نری دي هغوی ډېر زر سلیخ کېږي، او هغه رګونه چې ډېر غټ دي، نو تاسې که وګورئ یو ډېر غټ کانال لږ بندیږي، خو یو ورکوټ نری نل ډېر زر بندیږي. نو همدا رقم د انسان بدن کې هم داسې ده چې شکره هغه رګونه چې ډېر ډېر نری دي، لکه د مغزو رګونه، د زړه رګونه، د پښو د ګوتو رګونه، د لاسو د ګوتو رګونه چې ډېر ډېر نری دي پکې، نو هغه لومړی بندیږي. نو تاسې به ووایم چې شکره هغه ناروغي ده چې د انسان رګونه سلیختوي. نو چېرته چې وینه ونه رسیږي دا معنی چې هغه غړی مړ کېږي. دا مې په خلاصه ډول باندې
بله مننه کوم ډاکټر صاحب. په افغانستان کې د شکر د ناروغي د پیښو د زیاتېدو علت څه بولئ؟ غذا ده یا چاغوالی دی یا کم حرکت دی یا څه څه د دې لامل شوي چې په افغانستان کې دغه د شکر ناروغي زیاته وي؟
څنګه چې په پخواني موضوع ته نه ورځم، خو را وایم چې خپل نن افغانستان کې کوي د فرزند شل یا پنځوس پېته کالو اته سل کالو په پرتلا اوس پرښتیا د شکرې ناروغي به زیاته شوې وي. دا ځانته علتونه لري. یو علت به ووایم چې سل کاله ته مخه انسانان ډېر په پخو تلل نسبت اوس ته، اوس چې دی لږ څه وسایل زیات شوي دي، ګاډي موټرونه زیات شوي دي، موټر سایکلونه زیات شوي دي. بل دا ده چې حرکت کم شوی دی، هغه کسان چې په کورو کې ټلویزیون ګوري حتی د ټلویزیون چالانولو مل کولو ته ضرورت نشته چې دوی پورته شي، بلکې ریموټ د لارې دوی ټلویزیون مړ کوي. یعنی لنډ ډول باندې ووایم دا منم چې شکر زیاته شوې ده ځکه چې حرکت کم شوی دی په افغانستان کې د دې وسایلو په وجه باندې. او یو بل چې باید ووایم اغه زده چې اوس نو ماته زینو دوستانو هو چې زه خټې رکی افغانستان کې نه یم، چې کله چې سړی کلو باندو ته چې په خوا چې به ته کلو باندو ته نو میل ماته به یا او په ورکا ولې د په دې چې سړی به ستړی وو یا دا چې ډوډۍ کوي خایستا شلوم با بچا وړاندې کړه. او اوس مې واورېدل اوس نو کولا غانې دي، ریډ بول دي، او تاسې خواږه شي نه دي. نو دغه شي نه لامل شوي دي په دې چې هلته شکره بیا زیاته شي. دې برخه کې بیا په تفصیل سره غږېدی شو. بل دا دی چې اوس نو افغانستان کې هم ټلویزیونونه پیدا شي، هلته اعلانونه کېږي د مختلفو مختلفو خواږو د شربتونو د انارو تشې شربتونه نوم به نه اخلم چې کومه کمپنۍ راته به ډېره دي وایي، خو دا وایم چې ډېر اعلانونه کېږي. نو په دې اساس د خواږو خوراک هلته زیات شوی دی، حتی په کلو بانډو کې هم حتی دا خوږې وږې خواږه ډېرې کېږي او ډېرې خواږه کېږي. نو په دې دایمه نم چې شکره د شکرې ناروغي زیاته شوې ده په تیرو لسیزو کې.
بله ډاکټر صاحب، د افغانستان وضعیت هم یاد که یو څه چې ټولو ته معلوم دي چې له ماشومتوبه تر غټوالي پورې په افغانستان کې خلک سهار خو له بورې یا شکرې پرته حتی چای څوک څښیم نه، اکثر باید ګیلاسونه ډک وي، او نازولي ته خو بیا تقریبا ګیلاس زیات ډکوي له بورې نه تر نیم پورې بوره ورته چې بیا ورته چای ږدي. فکر کوئ چې یعنی د شکر ناروغي په مغاول کې د افغانانو وجود ته دننه کوي په زور باندې او تر اخره پورې که څنګه؟
لومړی پښتنه زما دا ده چې په رښتیا هم داسې بوره دومره ډېره ده او ارزانه ده چې ټولو ته رسېږي. زه چې یو ډېرې لسیزې مخکې افغانستان کې هم خو رښتیا وایم د ډېرو کسانو توان نه رسېده دومره بورې ته. دا چې اوس دومره بوره زیاته شوې نو دا کنسان ته به علت به لري. خو را به شو بیا موضوع ته که داسې وي چې په رښتیا اوس ټول افغانستان هغه بېوزله کسان هم دومره ډېره بوره چې یا ته چې نیمه د پیالې نه زیاته برخه بوره وي نو دا به غلط کاروي. اوری به شو موضوع دا ده چې بوره خوږه په رښتیا د انسان شکره زیاتوي، نه یوازې چې اوس وخورې زیاتوي بلکې دا خپله خوږه چې ده ډېره برخه خوږه د انسان ته د شکرې ناروغي تولیدوي. دا چې کومه خوږه ووایم زیات تولیدوي، د مثال په توګه یو رقم خوږي دي چې خپل هغه ګوړه او بوره ده، او یو رقم هغه خوږي دي چې حتی ګولیو په توګه کېدای شي تاسې خپل راډیو همکاران چې ناست یي هغوی زه زما شکره پورته نه شي زه نو بوره او خوږه یا شاد پیاله کې مې ناچو، بلکې یو نو ورکوټه ګولیا چې هغه زما تاسې پیاله مې خوږه یي او شکره نه پورته کوي او لیکلیم دي چې رښتیا دا شکره نه پورته کوي. خو واقعیت دا ده چې دغه ګولۍ شکره ډېر زیاتوي، البته مغه دقیقه کې نه بلکې اوږدمهاله نسبت بورې ته او یا ګوړې ته. نو دا زه منم چې شکره رښتیا کله چې د ماشومانو نه شروع شي نو د ماشومانو ته انسانانو ته د شکرې ناروغۍ کې یو قدم زیات ګړندیتوب ورکوي.
بله دا د ماشومتوب خبره مې ځکه وکړه چې دغه ارقام چې ما مخکې ویلي او دا د دایبیت د نړیوال فدراسیون ارقام او رپورټونه وو چې دوی البته ورکړي او همدارنګه د بیو میډ سنټرال او ځینو نورو ادارو ارقام او البته دوی خپل سرویګانې لري خو طبیعي ده چې ټول افغانستان کې خو به دا سروې نشي کولای. یو ډله کسان ممکن سلګونه کسان دي، یوې ولسوالۍ په کچه ممکن لس نفره، ممکن همداسې په ټول ولایت کې سل کسان، یعنی په سروې کې به ممکن کم خلک وي، خو په ټوله کې دوی د ارقام وړاندې کړي دي. دوی اکثر د بالغو خلکو ارقام ورکړي و، د ماشومانو یا د تنکیو ځوانانو ارقام پکې کم و، او دا چې بیا سپینګیري دي یا سپینسری دي دغوی ارقام بیا نسبتا دغه کسانو ته چې ځوانان دي دوی بیا لږ څه زیات و. مثلا د هغه له 500 پورته کسانو کې دغه فیصدي زیاته وه، بیا چې له در شورا کم و دا لږ څه کم و، خو د ماشومانو هېڅ یادونه نه وه کړې. د ماشومانو خبره مې بیا په دې تکرار کړه چې خطر ممکن له همغه ځایه را ایجاد شي چې په اول کې داسې هغه کوي، د خوږو کنټرول نشته، شیرینی او بوره او شکر او چاکلیټ او دا هر څه په ماشومتوب کې شروع کیږي. او پاتې شو د افغانستان د اوسني دور خبره له کومه ځایه چې زه خپل هم په کلي کې راغټ سوی یم، او اکثر بېوزلي تر ډېره په کلي او بیا وروسته په ښارونو کې دي. یعنی هغه بېوزلی کس هم چې ګوري حتما بوره اخلي، بوره د خپل خوراک یو غسلی جزی ګڼلای دی، کیس نه نور تاریخ نو ډوډۍ لدی خوږ چای سره چکی او کنور قطغم نه، یعنی دا یو یو جز ګڼل سوای دی. اوس که ډیر غریب امي اتمان بوره اخلي یا تر ډیره پورې یعنی شکر او بوره اخلي او بیا استفاده کوي، په دې خاطر مې دا هغه وکړله. نو یعنی بل مسله دا ده چې په د شکر ناروغي ولی خطرناک ده او که کنټرول نشي په وخت کنټرول نشي د انسان لپاره څه ستونزه پیښولی شي؟
ستاسو څنګه چې مخکې ما وویلې، خطر په دې دی چې د انسان غړي لاس پخې زړه ماغزه خو باید سالم اوسي، په پخو باندې سړی باید حرکت وکړی شي، په لاسو باندې یو کار وکړی شي، او په مغزو باندې باید سړی فکر وکړی شي. نو کله چې رګونه د انسان د شکرې باندې هغه بند شول، نو هغه غړي ته خو بیا وینه نه ورځي که نه. نو تاسو وګورئ، یو څوک چې مړ شو که چېرته ګرمي وي، یا به یوې ورځې کې او یا دوه ورځو کې یا درې ورځو کې به خوسا شي، ولې هلته د وینې جریان نشته؟ نو د انسان بدن هم داسې فکر وکړه، کله چې شکر زیاته شي لاسونه او پښو ته وینه ورنه شي، دا معنی فقط لکه هغه مړه شول. څنګه چې یو مړی خوسا کیږي، د انسان بدن هغه غړي هم خوسا کیږي، ځکه وینه نه ورځي ورته. نو ما خپله په دغه رسېدلې اروپا کې دومره کسان لیدلي چې خپلې پښې د لاسه ورکړي، پخې خوسا شوي دي. نو دا علت دی چې دا بله د شکرې ناروغي خطرناکه ده. سړی خپل غړي له لاسه ورکوي، او که مغزو ته لاړ د مغزو سکته کوي، مغز انسان بندېږي، او بل که زړه ته خوځي شکرې ناروغي، نو که شکر زیاته وي د انسان زړه ودرېږي، چې هغې ته مونږ وایي د زړه سکته، یا په طبي اصطلاح کې احتشا ورته وایي، او په لاتین ژبه کې انفاکت ورته وایي. نو دا چې زړه د انسان ته ودرېږي ځکه خطرناکه ده شکرې ناروغي.
بله، مننه ډاکټر صاحب. یو لنډه وقفه به واخلو، له تخنیکي همکار به ایلو وکړو چې دا وقفه خبره کې، بیا به وروسته دوام ورکړو. مننه.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت حکومت ستونزه لري، اعتذار ته سره حال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسېست.
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډېر له بیا ځادې راډیو نل تکړي دي، ځان حقوق دې بل حقوق دې داوا
په ساده او روانه ژبه،
او که چیرې میډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال ورکړي وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ازادي راډیو روغتیا ژوند شتمنی پروګرام ته غوږ یاست اوریدونکو. تاسو هم کولای شئ د ازادي راډیو په واتس اپ باندې له موږ سره تماس ونیسئ، مثبت 3 شپږ 101 200 209. د ازادي راډیو دغه پروګرام په ازادي راډیو org یا کام کې هم دارنګ د ازادي رادیو په اپلیکیشن کې په ژوندۍ بڼه اوریدل شي. ورسره به د ازادي رادیو په ویب پاڼو کې هم تاسو دغه پروګرام په تکرار سره واورئ. ډاکټر صاحب ملک زای زموږ د پروګرام میلمه دی، د په جرمني کې د عمومي طب متخصص دی. له دوی مننه کوم چې تر دې دمه پروګرام کې وو. ډاکټر صاحب، د شکر د ناروغي په ارتباط وغږېدو، تاسو ډیر ښه ساده ټول ته تشریح کړل، پیپوی شو تر دې دمه. کراته وایي چې د دغې ناروغي د مخنیوي لپاره څه باید وشي، کوم ساده ګامونه دي چې سړی پورته کړي او دغې شکر څخه ځان وژغوري؟
د مخنیوي لپاره نو ډیر شی مهم دا دی چې شکر باید کتر شي، ټیټه شي شکر. شکر باید وسوځي، نو تاسو واځي ته د پاره تاسو باید وایئ چې مونږ خو البته سنګرېس شروع نه پېچې شکر ته ډول ادا او څنګه دا، نو تاسو باید وایئ چې شکر البته درې ډول ادا. نو لومړی ډول به وایم چې هغه ته ټیپ یو ډایبټس وایي، دا غي لاته ده چې د انسان بدن کې هغه شې چې شکر خطته کوي انزولین نومیږي، هغه انزولین نه تولیدیږي د انسان بدن کې، نو دا یې علت ده. نو دې لپاره بیا سره هر څه چوو کې بل څه ګټه نه کوي، غرض دې چې انزولین ورته ورک راشي، پچکاری شي. راغلو دوم ډول ته چې هغه ته ټیپ 2 وایي، نو ټیپ 2 سره ولی چې زخت ډیره برخه اوندا ټیپ 2 ده په ټوله نړۍ کې، او یو دریم ټیپ چې ده هغه ټیپ 3 ده. ټیپ 3 هغه رقم شکرې ناروغي ته وایي چې د یو بل ناروغي په وجه باندې شکر پیدا شي، انته ان شکر پورته شي وي، شکرې ناروغي نه لري دا انسان، بلکې د یو بل علت باندې هغه د انسان شکر پورته شوی ده. نو زه پرې چې په مثال په توګه ځینې کسان دي د فشار کته کول ته پاره یو رقم ګولۍ خوري چې هغه ته هیدرو کلوروتیاتیت وایي، فشار کته کول. نو کچیرته د دې ګولۍ کچا د 50 ملي ګرام نه پورته شي، دا غ انسان شکر پورته کیږي، او که چېرته دغه ګولۍ ونه خوري دا شکر تکلیف نه لري. یا بل څه وایي، ما هغه کسان چې د روماتیزم علت یا کوم بل علت باندې د کورتیزون ګولۍ خوري، نو که چېرته دغه ګولۍ د 50 ملي ګرام نه پورته شي، لکه ځینې کسان دي اته لاس 50 ملي ګرام، ځینې کسان د 60 ملي ګرام پورې اته د ورځې دغه ګولۍ خوري، نو ته د هغه شکر بیا به ډیر پورته کیږي، چې دې ته بیا لاتینی ژبه کې ستروئید دیابېټس وایي. نو دا هم یو علت دی، که چېرته د کورتیزون نه خوري دې ته هیڅ شکر تکلیف نشته، نو د مخنیوي خبره مو وکړه. خبره ده چې هغه بنیادی ناروغي کنه وي او دوی دا ګولۍ نه خوري، شکر تکلیف نه لري. یو دریم یو مثال به وایم، هغه د ځینې کسان په فرزند تریخي یو کانه ده، هغه د تریخي کانه که چېرته د پانکریاس اغه یو نلکی تلاجی هغه بند کی، چې لاتینی اصطلاح وایم چې دکتوس پانکریاتیکوس یا دکتوس شیلیتیکوس، یعنی هغه کانه چې د پانکریاس او بچ تولیدیږي د هاضمې لپاره، هغه لاره که بند شي نو پانکریاس ته پړسوب پیدا کیږي، التهاب پیدا کیږي، پانکریاس خرابیږي د انسان. نو په دې وخت باندې به د انسان شکر پورته شي، که چېرته بیا هم دغه کانه چې دغه لاره یې بنده کړې ده وویستل شي او د پانکریاس هغه اوبه ښکته شي کولمو ته، بیا د هېڅ د شکرې تکلیف بیا نشته. یعنې دغه وخت کې باید سره اصل بنیادي ناروغي ایسته کړي، شکرې تکلیف هم نه لري. دغه شو ټیپ درې ناروغي. د دې ته البته ډېر نور مثالونه هم شته چې هغه ته لپاره اوس وخت نشته چې ټول بیان کوم. راو شو د ټیپ 2 ناروغۍ لپاره چې هغه د لپاره ډېره برخه د بشریت پر اخته ده، هغه دا ده چې د انسان بدن کې انزولین شته، یعنی هغه شی چې شکر خطر کوي هغه بدن کې شته، خو هغه چې د زور نه رسیږي سره، یعنی انزولین شته بدن کې ډېر کافی اندازه شته، خو د هغه زور نه رسیږي، انزولین کچه شوی ده، په حساب کوالټي خراب شوی، ولی خراب شي کوالټي هغه به په حرکتې باندې ده، ډیر خوراک باندې ده، دغه باندې کوالټي خرابيږي. اوس نو تاسو ول چې ساي څنګه یې مخنیوي کوي شي، نو مخنیوي څنګه چې مخکې یاد کړه، د ماشوم لاینه سره شروع کی، بعد سره به ډیر حرکت وکي او هغه شینه چې شکر پورته کوي هغه ونخري. نو نه پرم چې هم دا اوس زه تفصيلات ورکوم چې کوم شی شکر پورته کوي، کوم شی نه ورکوي او کورسته وګ کی کوم.
بلې ډاکټر صاحب، هم دا اوس فکر کوم خو وخت دی، ځکه چې اوریدونکو ترغو پوری چې راځي دغه پښتنې به ممکن په نورو مسایلو وي لکه څه بحث او پرته شي برته موضوع خو دغه اوسنۍ وخت کې دی، که تاسو تشریح کوي چې څه څه دی. مننه.
نو څنګه زه کتاب کزه اوس شروع کوم کوم شي نه شکر پورته ته او ریزن کی کده شمه ته بریده به دې ردی وایي او دا وایي چې توای دامخرا
عام خو به ټول پویږي چې کچالو دی او اوریجی دی او غوړی دی او خوګری دا شایان دی خو کې تاسو دغه لوی لوی شاخیم هدا اقل تشریح کوي بیا به نو خلک خپل خبره اخلي
لومڑی قدم کے شکر آسمان تا پور تک غنم ڈوڑے دا غنم سپین دی لا پس شکر اور سرم سپینا دا یعنی خپری مانا دا آگے روس تک وہ جوار خپ مڑا کھیتا شکر پور تک کبھی وہ چوری جی آگام خود سے پور تک تو پوائے چی یو تیز رفتار موٹر کے ناس یو شکر خواتا روان ہے آگام پور تک خواہ دا بپریدو کچالان سندہ آگائی ہم پور تک نو کزے انسانان تو آوریدون کو تو انچے دا مخری غنم مخری جوار مخری وری جی میں کچالان سے وہ اتنو تشے اوخرو پاکا باندی دا سوال کے بیشی خود سے پو وہیں چے غنم مجبور ہستے تا سے اوخری یو شای خود پیدوی یو شی باند خود زیر خبولا گیر دا ماری کی کرانا نو هغه ککه وای چې دا سپین غنم مخری دا غی په ځای تور غنم مخری او هغه چې ډیر لکه کلچو غوندې نری شوی غنم چې پوستکی ته نیستل شوی دی هغه لا پسې شکر زیاتوي نو هغه غنم چې پوستکی په کې اوسي هغه چې موږ گزاره ورته وایي هغه چې ډېره برخه نشایسته یې دا هغه باید په کې اوسي یعنی پوستکی والا همدارقم جوار او همدارقم نور شیونه خبره دا ده چې دې د خوراک نه کیږي په اروپا کې ډېر شیونه شته چیز دا خلق خوالی شی اگا اس کا یاد کمانو خلق بوای چی زمونگ زور نرسی که دیشین سر چیوی کلو افغانستان دا پارا بوای ما چی دا غشین چی تاسی خوری خوششو کهی چی دا مجبوریت کت دیر نیوی اگا لگا اندازه بانده بو خوری ام دا جوار خنم دا غشین لگ بو خوری بل دا دی کسای یو دم دا دوده دیر بو خوری نو شکر هم ورسای یو دم جاتی گی نو اقل سرای با لکس دم مپو کیو که پر دوده خوراکی نو پدی اساس باندې وایم چې دا شینم چې یاد کړ دا باید لکه خوړل شي او راغلو دې لپاره چې دا شین نه کچا لکه خوخري کله کله بیا هم شکر پورته کیږي نو لومړنی قدم کې چې سره کوي شي هغه باید حرکت د ډوډۍ سره باید سره اون دا رقم حرکت وکړي که چیرته بیا داسې وي ځینې کسان چې سره باید اعتراف وکړي چې د هغوی نسلي ذاتي شکر ډېر زر په مخ شي هغوی ته بیا بله چاره نشته غیر د دې چې درملنه پیل شي په ګولیو باندې او ګولۍ په دې وخت ضرور دي ځکه وایم دا خبره کوم چې د مخکې تاسو یاد کړئ شکر څه تکلیف لري زه وایم چې یاره داسې غړی به په بدن کې نه وي چې شکر ورته تاوان ونه کړي د سر مغزونه نیولې د غاړو رګو پورې سترګې د انسان لنجی کې شکر باندې تاسو په لیدلي ځینې کسان چې شکر ډېره پورته تللې ده هغه بیخي ړاندې شوي دي د شکر باندې همدا رقم د سر نه تر پایه پورې پښتورګي د مینځ دي ټول د مینځ دي ډېره پاتې د انسان پښتورګي د مینځ لاړ نه شي نو باید په ښه وخت کې مطلب دا دی مخکې ځینې چې پښتورګي تاواني شي اوسي باید سړی ګولۍ باندې پیل وکړي د ډاکټر د نظارت لاندې البته د ډاکټر د کنټرول لاندې چې پښتورګي باید انسان خراب نه شي
مننه کوم ډاکټر صاحب د ازادي رادیو روغتیا ژوند شتمنی پروګرام ته غواګیست فکر کوم یو اوریدونکو اوس لرو کې ټلیفون نه باندې واتس اپ لرې زنګ دی راواله دی البته د ازادي رادیو واتس اپ مونږ نوای کړي نو فکر کوم په دې خاطر باندې سستون زشته خو په هر صورت اوریدونکو زنګونه راوي اما موږ به وګورو چې کوم یو روخشي تاسو د ازادي رادیو د روغتیا ژوند شتمنی پروگرام تا غواگیست ڈاکٹر صاحب تاسو دے ڈوڑے او امدارنگ دے کچالو او دے وریجو یادونه وکړله په افغانستان کې بدیل څه کې دی شي تاسو خو د غنم یادونه وکړه چې غنم کولی شي لکه څه هغه چې پوستکی لري یا ممکن تور غنم وي یا څه برعکس خو بیا دغه تور غنم او هغه پوستدار غنم بیا فکر کوم څوک نه خوري یا وایي چې ډوډۍ ترخه ده یا سم خوند نه کوي دا مسله ده او یو بل خبره هم اوس را یاده سوله چې خلق فکر کوي عام خلق هغه څه چې خواږه لري د دوی انرژي او قوت د هغه برته ورسمي دا سه فکر صحیح دی کنه پروتین او هغه ډیر نه لري دا ډوډۍ او خوراک چې خواږه پکې ډیر وي
لومړی باید داسې ووایم چې هغه شی چې سړی خوړلی شي او شکر دومره ډېر نه پورته کوي، یعنی د غنم ممیاده که چې شکر ډېره پورته کوي، خو یو رقم غنمو ته ورته یو شی دی. ما زر خپل ډکشنري کې وکتل چې پښتو کې ورته څه وایي، یادینه مې تعلقات څه نه و. جرمني کو ته هافه وایي، نو پښتو کې مې اوس وکتل ورته لغاکه وایي. نو سنګزه صاحب تاسې به لغاکه پېژنئ؟
فکر کوم د غنمو مینځ کې چې یو یو تار ولاړ یم هغه بیا لرې کوي، هم داسې به هغه وي.
نه، دا یو بل بوټی دی د غنمو په شان. نو دا یو غنم نه دی، غنمو په شان یو بوټی دی. لغک وایي، یو بل لغت مې اوس پیدا کړ، لغارې اوربشي ورته وایي.
ښه، اوربشي.
لغارې اوربشي، بل کچه اوربشي هم ورته وایي. یا بلا شک اوربشي هم ورته وایي. او په انګلیسي کې ورته کوارتس ورته وایي، او فارسی کې ورته کلجه ورته وایي. کلجه. نو دا مې ویل که لغاکه لغړی وربشي که څوک وخوري، نو دغه شی چې دی نو شکره بیا ډېر نه پورته کوي.
او دا د تورو اوړو سپینو اوړو تفاوت څه دی؟ دې کې هم د شکر اندازه ده، د شوګر یا د خند اندازه زیاته ده که څنګه په هغه کې د نشایستې د غنمو کې؟
خبره دا ده چې اندازه یو شی دی پکې، خو هغه شی چې د سپین غنم دي او ډېر میده شوي دي چې هغې نه د حتی د کلچو دپاره کار اخیستل کېږي، دغه چیز د دې نه شکر همدا خپله همدا غنم ډېر زر جذبېږي پتن کې، ځکه چې هغې کې بیا نه ډېر پوستکی نشته، نور شیونه پکې لږ دي، نو بیا ډېر زر جذبېږي. په دې اساس باندې شکر هم بیا ډېر زر پورته کېږي. نو هغه شی، هغه غنم چې پوستکی لري، دانه یې غټه ده، نو د هغې جذبېدل بیا نسبتاً
په قراره باندې کېږي. دغه یې فرق دی. صحیح مننه کوم ډاکټر صاحب چې دا مو واضح کړل. البته اوریدونکی اوس لرو، مهرباني وکړئ که زموږ غاوره مهرباني وکړئ د تاسو ټلیفون رخصه وایئ. مهرباني
مننه. د شکر ناروغي مریضان دي، د دوه باید د کوم شي نه پرهیز وشي او څرنګه حفاظت وشي. دغه په خبره یو تورواله او کوګه ته غمر پرې کړو، اوس به پورو د تورواله وسې زیاتې چې بیا بل ډاکټر هم پرې کړو. ام خې هغه ټوټه ته ورسېده.
خسته سي زه ډاکټر صاحب ملک زید تاسو غاوري د دوی نه به پښتنه وکړو. ډاکټر صاحب اوریدونکي زنګ راواله او البته دی ویل چې د پښو د قطع کېدو یا د ګوتو د قطع کېدو مسله یاد کړ چې داسې ورو ورو پسې پورته تللی دي، یعنی څومره خطر شته چې که حالت کې وي دغه د بدن غړي خصوصا پښې ګوتې او د قطع کې، او آیا بل چاره یې نشته له دغې پرته که څنګه؟
څنګه چې ما مخکې یاد کړم، که تاسې یو غاټ نل وګورئ هغه به ډېر زر بند نه شي، خو یو ډېر نری ورکوټی نل زر بندېږي. همدا رقم د انسان پښو کې هغه کچه ګوته چې ده، لومړی هغه کچه ګوته د انسان د شکرې ناروغي باندې چې څوک اختر شکرې پورته ده، هغه ګوته یې مړه کېږي. بیا نو هغې نه نورو ګوتو ته ورځي او بیا نو پورته باندې راځي، ځکه د انسان د غړو هغه وروستۍ برخه کې بیا دغه نلونه ووایم رګونه ووایم نری کېږي. نو هغه بیا داسې کېږي چې ما خپل څه ووایم، له بده مرغه په خپلو سترګو لیدلي، خپل رنځوران مې په خپلو سترګو لیدلي چې لومړی یوازې قچه ګوته یې غوسه شوې ده، بیا یو بله یې شوې ده، بیا اخر غټه ګوته یم د پښو غوسه شوې ده، بیا غونډه پخه یې شوې ده، بیا نور پړکۍ ته پنډیو پورې خبر رسېده، بیا زنګون یې هم شوې ده ان تر رانه پورې. نو طبقه په طبقه همداسې ما لیدلی دي چې د انسان پښه غوڅه شوې ده، عملیات شوې ده، ځکه چې هغه خوسا شوې ده. نو ته اوس راغلو دې دپاره چې مخنیوی څنګه ده. نو څنګه چې مخکې مې وویل، که چېرته داسې وي چې لا په ښه وخت کې اوسي، ښه وخت دې ته وایي چې مخکې د دې نه چې پښې د انسان خوسات کېدو ته ورسېږي، تورېدو ته ورسېږي، نو دغه انسان باید دومره ډېر حرکت وکړي چې ډېر حرکت چې وکړي دا په لاتیني ژبه کې ریکانالیزاسیون ورته وایي، یعنې دا چې رګونه بېرته خوشي کېږي، او یا دا چې داسې کېږي چې نور رګونه راشنه کېږي. دا خبره قصدن وایم، یعنی نور رګونه جوړیږي هغې ته. حتی سړی ورته ویلی شي حتی اناستوموزن پیدا کېږي، یعنی یو رګ نه چې وینه پکې ډېره ده، بل رګ ته حتی یو لار پیدا کېږي چې هلته بیا حتی وینه ورتلی شي.
نو د پخو کله چې دی او چا اچھا ګوتا شروع شو لکس ته توري تر خدا وخت دا ورته یعنی پوښتې ولا زما احساس کم شو دی زبا تاسو وایم چې د شکر ناروغي کسانو با تاسو اخته دي هغه بعد وخت نا وخت په یو هنداره کې خپل پخو ګوري ځکه چې هغه د شکر ناروغي باندې د انسان احساس د منځ ځي یعنی دا چې د درد احساس کوي ځینې کسان دي چې هغوی په پخو پخو لوڅو باندې چې ګرځي یا بوټان هم په پخو وي که چېرته په لار کې یو ځي کې یو ګلمیخي یو خیښه وي هغه یې پخې ته ورځي او دوی پهیې نه پوهېږي چې زما پخې ته یو ګلمیخ میخ وتلی دی یو خیښه پکې ده نو کله کله حتی د اونۍ اونۍ میاشت دی د دوی پخو کې حتی یو میخ دی یو د یو خیښه ده نو هغه خو ډېره پخه میکروبي کېږي نو کله چې پوه شي چې والله ما خو هېڅ احساس د دې ونه کړه چې پخه کې مې یو شی تللی دا نو تقریبا لږ څه ناوخته وخت دی نو دغه انسان باید زر ډاکټر ته لاړ شي اول پخه باید وګوري کنټرول کړي او وایي ده چې دی به شکرې تکلیف لري نو دې لپاره یوازینی شی چې دی خپله کوی شي هغه دا ده چې دومره په پخو وګرځه چې پخې دا ته درد شروع کړي نو کله چې درد یې شروع کړ نو پوښتل چې اوس نو ته ښه کار کړی دی بیا ستا خپله پخه هغه رګونه بېرته خوشې کوی شي حتی نو دا هم هلته یو وخت لري کله چې بیا پخې د انسان تورې شوي هغه بیا ناوخته ده هغې ته نو بیا نو غیر د غوڅولو نه بله لار نشته
صحیح مننه یو اوریدونکی شته اوس په لاین کې مهرباني وکړئ له کوم ځایه مو زنګ راوالی او د شکر د ناروغي په ارتباط څه وایئ څه پوښتنه خاص کې لرئ زموږه کتا سوري لطفا خبري وکړئ ټلیفون مو رخصه وای دی د ازادي راډیو روغتیا ژوند شتمنی پروګرام دی
استاد دغه مدي فلار د شکر ناروغي د کدي پاک لري معلومات راکو په دې اړه مې زنګ وکړل
خاصه مننه ډاکټر صاحب ملک زای به تاسو غواوري دوی د شکر د ناروغي په ارتباط معلومات غوښتل البته اول پروګرام نو تاسو ډاکټر صاحب اول خ معلومات مو ورکړه که لاندې توګه باندې بیا البته یادونه وکړي چې کومې نښې نښانی به وي چې خلک جدي ونیسي چې شکر لري مثلا ممکن یو څوک هیڅ خبر نشي او شکر ولري هغه اولینی نښې څه دي څه تغیرات راځي د خلکو په ژوند کې چې شکر ولري مننه
څنګه څه په تاسو وی چې شکر ډیره پورته نه وی ته لازم اته لګه پورته وی د مثال په توګه نورمال شکر کله چې سره د خوب را پورته شي په نار باندې د 100 ملي ګرام په دیتی لیټر شاوخوا ته نورمال ده کله دا دغه کس شکر 100 ملي ګرام نه یو 150 ملي ګرام ای یا یو 100 یا حتی 200 ملي ګرام ای په لومړنیو وختو کې دا کس هیڅ رقم نخو نخانو باندې پیږي نه بدبختي هم د دې دا ده که چېرته د انسان سر خوږ شو خو پیږي سر مې خوږ دی سر خوږې لرم سړی ډاکټر ته ځي که د انسان ملا خوږېږي ملا کې یو تکلیف دی سړی ډاکټر ته ځي وایي چې ملا مې خوږېږي خو د شکرې ناروغۍ بدبختي هم دا ده چې په لومړني وخت کې هیڅ رقم نخې نخانې باندې سړی نه پیږي که لږه پورته وي او که چېرته بیا داسې شوه چې لږه پورته نه وي بلکې زخته ډېره پورته وي نو ما مخکې یاده کړه چې که د انسان شکر په ناره باندې 100 ملي ګرام په دیسي لیټر یي دا خو نورماله ده او 200 باندې حتی سړی پیدا نه شي او که د دې شکر بیا زخته زیاته وي یعنې 600 ملي ګرامه وي 800 ملي ګرامه وي هغه وخت کې دغه انسان بیا د تندې احساس کوي ما ته خپل رنځوران نه یو کس څه وخت مخکې راغلی و هغه راته وویل ډاکټر صاحب ما ته ډېرې میتیازې راځي ډېرې میتیازې کومه ما لې اوبه ډېرې څکې وایي خو ډېرې میتیازې چې کومه نو خو بیا مجبور اوبه بېرته بدن کې وڅکمه که نه داسې ما فکر وکړو چې د ده به د څه میتیازو کې څه مسله وي چې کوم میکروب به ورته غلي میتیازې مې چې کتل میکروب په کښې نه و بلکې شکره په کښې ډېره وه بیا مې ورته د وینې شکره وکتله دومره پورته وه د 600 ملي ګرام نه پورته وه بیا مې پوښتنه وکړه چې سر دې خوږېږي وایي نه نه بل هېڅ تکلیف نه لرم یوازې تیږه یم نو خبر اوس به لنډه کړم یعنې په لومړی وختو کې ډېر رنځوران هېڅ رقم نښې نښانې نه لري نو دا د وخت په تېرېدو سره د نښې نښانې ښکاره کېږي که شکره بیا داسې وي چې بې حده زیاته شو حتی 100 ملي ګرامه یو نیم 100 ملي ګرامو ته کله کله حتی رسېږي هغه رنځوران بیا رښتیا د ډېر پرکالۍ د ستړیا د کمزورۍ احساس کوي ما هغه وختو کې خو شکره که چېرته بېرته ټیټه شوه بیا نو هغه احساس هم ورو کېږي
نو د شکرې هغه شی چې رنځوران بیا پرې پوهېږي هغه له بده مرغه څه ووایم چې ډېر وروسته راځي، یعنی ډېر غړي چې تاواني شول هغه وخت نښې باندې پوهېږي. نو ما ته د څلوېښت پنځه څلوېښت پنځوس کلنۍ عمر کسان راغلي دي. دا څلوېښت کلن عمر داسې عمر دی چې ځینې کسانو حتی نارینه او خیمه واده یې نه دی کړی. نو واده یې نه دی کړی دا معنی چې واده کوی شي اولاد زیږولی شي پیدا کوی شي اولاد. او ځینې کسان دي څلوېښت کلنۍ کې ما ته راځي ډاکټر صاحب وایي زه بیخي د نارینتوب نه اولیدلی یم. زه چې ګورم ولې نارینتوب نه اولیدلی وایي که اوس ځینې کسان دي چې واده لري ځینې کسان دي واده نه لري وایي فلا نه شم ولی. نو خو داسې شی چې ګورې دغه شکره پورته ده. نو دغه خبره دا ده چې دغه کسان چې دي د ډېره وخت راهیسې شکره به یې پورته وه نو د هغوی رګونه دومره تنګ شوي دي چې حتی نارینتوب نه اولیدلی دي. خپل که پخوا یې اولاد درلوده یو اولاد به یې دوم اولاد یې نه زیږېږي، او یا دا چې که په وروسته یې واده کړی وي نو شاید اولاد یې بیخي ونه شي ځکه چې نارینتوب نه دی اولیدلی. نو دا یې بله نښه شوه چې انسان د نارینتوب احساس نه شي کولی. او نور هم چې مخکې یاده که یو څوک بیا نو که زړه ته خبره لاړه په یاره که ورته وایي چې سل متره منډه واله سل متره نه شي والی، پنځوس مترو کې ودرېږي ساختلی بخیږي او وایي چې نه شم توان نه لرم. نو بیا نښې بیا نو وروسته راځي.
بله بله مننه ډاکټر صاحب. د شکرې په ارتباط باندې لکه څنګه چې تاسو ویل یعنی ډېر کم ممکن سړی علایمو دو باندې پوه شي او فکر کوي چې څه نور مشکلات دي، خو د وینې تر کنټرول وروسته به دا جوتیږي چې دوی شکر لري. فکر کوي په افغانستان باندې یو ټولنه کې چې خلک ډېر شیان جدي نه نیسي ممکن به قصه کې ونه اوسي وایي به چې زه ښه به شم هسې عادي ناروغي به وي یا به یو څه دوامداره ناروغي شي بیا به ښه شم. معلومات لري په دې رابطه باندې که څنګه یا کار شوی دی چې د خلکو لپاره کافي عامه پوهاوی ورکړل شي چې شکر باندې پوه شي او دا که په وخت کنټرول نشي نو ممکن مرګونی ورته تمام شي؟
څنګه زه که رښتیا ساسو په پښتن سم پوه نه شم چې آیا افغانستان کې داسې پوهاوی شوی دی؟
یعنی عامه پوهاوی په افغانستان کې شوی حداقل په دې شلو وروستیو کلو کې، یا تاسو څه فکر کوئ چې ضرورت شته د عامه پوهاوی لپاره د شکرې د ناروغي په ارتباط کې؟ څنګه
ضرورت اړتیا خو زخته ډېره ده ځکه چې مخکې مې چې یاده کړه دغه ناروغي دومره یو مهیله دومره یو غولوونکې ناروغي ده چې تچ پرې نه پوهېږې چې زه د شکرې په ناروغۍ اخته یم. ته هغه وخت پوهېدی شې چې ډېره ناوخته اوسي ستا پښتورګي خراب شوي اوسي ستا پښې د غوسېدو حالت کې شي ستا د زړه تکلیف ته دی چې ته د نارینه په نارینتوب نه ولوېږې ستا مغزه حتی اوس ما د لومړي ساعت کې دا یاده نه کړه حتی دمنس پیدا کېږي انسان ته، یعنی مغزه خرابېږي سړي ته حماقت پیدا کېږي شکرې باندې. نو هغه وخت سړی پرې پوهېدی شي. نو اړتیا زخته ډېره ده چې عمومي پوهاوی پیدا شي خلکو کې او پوه شي شکر څومره یو مهیله غولوونکې ناروغي ده. نو دې دپاره چې پوه شي اوس اروپا کې داسې دی سنګزاسب چې د پنځه دېرش کلنۍ نه وروسته د بیمې جرمني کې البته داسې دی چې پنځه دېرش کلنۍ نه وروسته هر ناروغ کوی شي چې ډاکټر ته لاړ شي او په وړیا توګه د دوی د صحت معاینه وشي چې هغه کې البته شکره هم راځي. نو زه به هېوادوالو ته داسې ووایم چې افغانستان یو په رښتیا زه منم ډېر بې وزله هېواد دی. خلک د ډوډۍ خوراک کپاره مړی ډوډۍ نه لري، خلک په خیمو کې اوسېږي اوبه نه لري، دا هر شی منم. خو هغه کسان چې توان لري د سګرټو په ځای چې وګوري څومره کسان دي په سګرټو اخته دي په چلم اخته دي که د سګرټو نه چاته چلم چې نسبتا ارزانه تمام شي هغه تمباکو چې تاسې په یو کال کې وګوري هغې باندې حتی ما اورېدلي دي افغانستان کې اوس هم د شکرې اندازه کولو ماشینونه دومره ډېر ګران به نه وي. پخوا به ډېر ګران و اوس پیدا کېږي هلته. نو که چېرته د سګرټو په ځای خلک پاسی که تیسه ایده یو شکر اندازه کولو یو ماشین وخلی نو وقت نا وقت بلا شکر او گی که چیر تا زما دواغانی دی افغانان تا چه پا خواب زمان پا حجرو که و دیرو که با توپکو نبا یخی و چلمو نبا یخی و نو کالته اوس د ټوپک په ځای واخلي یاره د یو ټوپک بدل کې به یا کن لږ تر لږه سل د شکرې ماشینونه سره واخیستلی شي. نو دې ته پوهاوی پکار دی چې خلکو ټوپک باندې د انسانانو وژنې او د شکرې ماشین باندې خپل مور پلار او اولاده د مرګ نه ژغورلی شي. نو اوس پکار دی چې افغانان که کوی شي هغه یو کور نه شي کولی اقلا یو څه شی ورته وایم یو کوڅه خو باید یو شکرې ماشین ودلوي وایي راځي په ګډه باندې څو کورنه یو شکرې ماشین په بای اخلو.
صحیح ډاکټر صاحب، د ماشینو و د معایناتو خبره مو وکړه. د په افغانستان کې یو شکایت دام دی د خلکو ترمنځ، خصوصاً هغه چې شکر لري او دوی خو دوامداره چک کوي چې ښکته شو پورته شو، ځکه چې دا وضعیت ورسره تړلی دی د صحي وضعیت، او دوی مجبور دي چې دغه شکر خپل چک کړي. یو چیرته یو درجه ښیي او بل ځای کې بیا بل درجه ښیي، دغه تفاوت ولې شته او دا په څه کې دی دغه تفاوت؟
لومړی باید ووایي که چېرته داسې وي چې ټول دا ماشینونه باید پوښتي چې کوم واحد اندازه کوي. نو که چېرته د واحد د ملي ګرام په دیسیلی ته وي هغه یو واحد شو، او په سکاندیناویا کې چې دی هغوی بیا ملي مول باندې اندازه کوي. ملي مول بیا داسې دی چې د ملي ګرام په اندازه چې وګورې هغه باید ملي مول ضرب د اتلسو کې چې هغې نه ملي ګرام پورته شي. نو کله کله چې ما تاسو سره مرکې درلودې پخوا د سکاندیناویا نه به یو چا زنګ وایي ډاکټر صاحب ته وایي چې سل شکره نورمال ده، ما ته ډاکټر مې وایي چې دا پنځلس خطرناکه ده، بیخي جګه ده، ملسا چې ملي مول ده هغه ملي ګرام نه ده. نو په دې اساس هغه ته باید ضرب د اتلسو کې هغه. نو دا یو موضوع شو چې پوښي کوم واحد ده. راغلو که عین واحد دي، تاسو دوه درې پنځه شکرې ماشینونه وګورئ چې ټول په ملي ګرام باندې دي. زه دا منم چې عین ماشین یو ځل شکره وګوره تا ته ښکاره کوي یو سل شل، دوم ځل وګوره یو سل دېرش، بل ځل وګوره یو سل پنځوس، بیا یو سل. نو دې کې لاسونه تر پنځلس پورې هر ځل چې اندازه کوي همدغه یو ماشین باندې توپیر لري په سړی د اوسط کې پیدا شي. نو ښه به دی چې د یو ځل په ځای سړی دوه ځلې چې وګوري، که ډېره پورته یې بیا یې وګوري او که ډېره کته یې بیا یې وګوري، دوه ځلې چې وګوري سړی پیدا شي چې څومره توپیر دی پکې. بل دا منم دا د البته تخنیکي جوړښت دی، تر اوسه دغه ډکي د شکرې چې دي دومره حساس شوي نه دي چې ټول ډکي په عین واحد باندې وګر چې عین کچه وخی دی. یعنی لسونه تر پنځلس کسلو کې توپیر سره ویلی شي چې هر ماشین کې شته.
صحیح مننه کوم ډاکټر صاحب. البته د ازادي راډیو د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام دی، د پروګرام وروستي برخې دي. پاول کې تاسو د ریډ بول او د کوکو د ځینو شیانو یادونه وکړله. ریډ بول په دې وایي چې زما هم خوښیږي، اما که تاسو تشریح کړئ چې دغه نوشابه چې په ټوله نړۍ کې مشهوره دي، مثلا دا دی کوک دی یا په افغانستان کې ګڼ نور دي، جنسنګ یو رقم انرژي ګانې دي یا نه پیګم الکوزای انرژي ډرینک دي، نمونه به په دې اخلو چې دا ډیر مشهوره دي دغه او هر ورځ په افغانستان کې څخل کیږي که لکونه نه زرګونه خوتی دغه پیپسی و نوشابه و دا خو به څکل کیږي. که داسې ووایي چې مثلا یو ریډ بول چې سل ملی به یې ونیسو، په دې کې څومره شوګر یا شکر شته چې دغه ریډ بول داسې جوړیږي ترې، یا په همدغې اندازه کې یو بل انرژي یا کوک یا پیپسی یا بل څه؟
ستانګزه په دې چې دغه شی نه زه بیخي نڅ کړم، نه کولاس کړم او نه ریډ بول دغه شی نڅ کړم، او کره شمېره نه شم ویلی چې څومره شکره په کې ده، خو دومره وایم چې زخته ډېره ده. بل ورځ دا یو څه معلومات به تاسو ته وړاندې کړم چې یو رقم کولا ده چې هغې ته کولا لایټ وایي، هغه وایي شکره نه پورته کوي ډېره. نو لایټ وګورې رښتیا که داسې وي چې یو څوک دا لایټ کولا وڅکي او یو بل څوک لایټ ونڅکي دا نورمال کولا وڅکي، نو سړی که د دې دواړو شکره یو ساعت وروسته وګوري، ګوري چې هغه چې لایټ ده د ده شکره ډېره کته ده نسبت هغه چې ته لایټ نه څکي، وایي ګوره کنه دا خو کولا لایټ ده، دا خو شکره نه پورته کوي. رښتیا لنډمهال همدې دی، یو ساعت دوه ساعته وروسته چې وګوري د لایټ باندې شکره کته ده، خو اوږد مهاله چې وګوري بیا نو هغه څوک چې تش لایک کولا لایک ریټ بول لایک فینسکي د دې شکر به اوږد مهاله ډیره پورته وي نسبت هغه چاته چې لایک نسکي. اوس نو تاسو په پښتنو کې چې دا ولې
بله
ولې تا ده دغه لایک والا څښاک چې جوړیږي دا هغه یو رقم ګولیګانې مخکې مې چې یاده کړه آغا گولی کانی پکی آچوی
چی پا اول که تاثیر نکی خوب دوامدار
علت بیادازه چی داغا گولی کانی چی دوی چی آغای که اسوگرین و رقم رقم زخرین و تشی دا موادی پکی چی آغا یوشی خواگی داغا شینه چی دی که کل مو که رقم میکروب زیادهی چی شیغی که کولی ارتوائی او یادا چی دا انسان دا کل مو فلورا تخریبی. نو دا فلورا کلمه با دیر اوریدونکو تا واضح کلمه نهی دست باید او ایما چه دا انسان پا کلمو که یا رقم میکروب دی چه آقه تا سالم میکروب موایی دیر گتاور دی دانو البته پا میلیونونو گتاور میکروب دی نو دا میکروب دا انسان شکر اخکتتایی او یو رقم میکروبونه چه آقه شکر پورتتایی تاوان دا انسان تا نو دا لایت والا شینه چه دی آغا سالم میکروبونه ده انسان پا کلمو که وجنی او آغا میکروبونه وده که چه آغا غیر سیدی دی او انسان تا تاوان که شکر پوزه که نو اوگد محال احنا ده چه ده آغا لایت والا غیر سالم میکروبونه تاوانی میکروبونه دوم رضیاته ای چه انسان نه وزی شکر بیا پوزه که اوگد محالا بلکه ده انسان خپلا عاصمه ارسا را خرابی گی کلمه خرابی گی نسناس ارسا پیدا کی گی او نور تکلیف نور
تپیدا. صحیح. ډیر زیات مننه کوم خاغله ډاکټر صاحب ملک زای چې په دغه پروګرام کې بل مکسر اشتراک وکړ د تاسو د کور ودان وی او ریدونکو ډاکټر صاحب اکرم ملک زای په جرمنی کې د عمومي ناروغي متخصص چې د شکر د ناروغي د پیخو د زیاتې دوه په ارتباط هم درنګ د شکر ناروغي څه ده څه ډول مخنیوي کولای شي او ګڼ معلومات له مکسر مفید معلومات شریک کړل. د دوی مننه کوم. له تاسو اوریدونکو هم مننه چې د پروګرام مو اورید. البته یادونه کوم چې د ازادي روغتیا ژوند شتمنی پروگرام کولای شي د ازادي روډ په پاڼه کې په تکرار باندې واوري.
Do la mina mina, do la mina mina. Do not see my jabi nahi, do lamina mina.